آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیع سردار یم. د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شمنه خبرونه پیل سوی. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د جلال آباد کرکټ په لوبغالي کې په چاودنو کې 8 تنه وژل شوې دي. د روسیې جمهور رئیس ژمنه کړې ده چې د جرمني او د روسیې د ګازو د پایپ لاین د پروژې د بندولو لپاره د امریکا د جمهور رئیس د هر کوشش مخه بندوي، او د عراق په ملي پارلماني انتخاباتو کې مقتدا صدر زیاتره څوکۍ ګټلې دي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر رپورټونو کې لرو چې په افغانستان کې سیلابونو او اورښتونو دو او یا کسان وژل دي.
په تیره یوه اونۍ کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د افغانستان په 14 ولایتونو کې شاوخوا 2 تنه هیوادوال په خواشینۍ سره شهیدان شوي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان نهایي سو.
اکشن پلان خو اوس نهایي شوی، بلغه غونډه یوازې د اکشن پلان د تطبیق لپاره وي.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه لرو، خو اوس په دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په جلال آباد کې د سپین غار کرکټ لوبغالي کې په چاودنو کې 8 کس وژل شوی دي او 15 سلويخ نور زخمی شوی دي. د کرکټ په دې لوبغالي کې د رمضان کپ مسابقه روانه وه. د ننګرهار د ولی نتاقت الله خوګیانی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې لومړی چاودنه د سټیج خوا کې په هغه ځای کې چې مشنان پکې ناسو شوی ده، دویمه او دریمه چاودنه د لوبغالي نه بهر شوه، 8 کس پکې وژل شوي او 15 سلويخ زخمی دي. یو ویني شاهد د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي
چې یو دم یو غړا شو، چکرا شو، خو زه خطا شوم ډیر لري، د اخبار مې راپسې سرکات شو، نو خو بیا هم همت مون لا سوار نه کړو، پکې خدو مې ځان وستو. دوه دقیقې تیریږي نه چې بله چاودنه وشوه دوهمه، او هغې پسې هم خلک ډېر زیات زخمیان کړل. پسې هغه دقیقې بیا یوه دقیقه نه تیریږي چې درېمه چاودنه وشوله، خو په درېمه چاودنه کې بیا زه په ځان هم نه یم پوه شوی، خو بس کله به مې یو تقاږ وکړ چې جیګ مې کړه، او کله به مې بل تقاږ وکړ چې جیګ مې کړه. خو په خدو مې تر رنجره پورې ځان ورسوه، او ملګرو د کور آبادي بیا پورته کړم، رنجر کې واچولم، بیا په ځان نه یم پوه شوی، دلته راغلم.
جمهور رئیس اشرف غنی دا پیښه سخته غندلې ده او ویلي دي چې تروریستي ډلې اندروژې په میاشت کې چې د عبادت او بښنې میاشت ده، د خلکو د وژنو نه لاس نه اخلي. د بې سرحده خبریالانو ټولنه آر ایس ایف وایي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نامنیو په زیاتېدو سره مطبوعاتچیانو او خبریالانو ته په خطرونو کې زیاتوالی راغلی دی. د ټولنې د خبریالانو د امنیت په حق اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې 6 افغان خبریالان وژل شوی دي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې اعلامیه وایي چې دا خبریالان د وسلوالو طالبانو او د داعش د ډلې په حملو کې وژل شوی دي. د دغې ټولنې په وینا د افغانستان په ځینو سیمو کې یو شمېر والیان او سیمه ییز زورواکي پوز لري چې له امله یې په دغو سیمو کې د قانون نه د معافیت فضا حاکمه ده. حکومت تر اوسه په دې حکله څه نه دي ویلي. د رویټرز خبري آژانس ویلی دی چې بیلتون غوښتونکو رهبرانو نن د شنبې په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په خلکو غږ کړی چې ټول کاروبار بند کړي. دوی د نریندر مودی په سفر باندې چې د انکشافي کارونو د ارزیابۍ او د سړکونو او د پروژو د پرانستلو لپاره یوه ورځ د لداخ په غرنۍ سیمه کې وو، د اعتراض لپاره دغه غږ کړی دی. د لداخ سیمه د چین او پاکستان سره هم سرحده ده. د دغه سفر نه یوه ورځ مخکې هند او پاکستان د یو بل په امنیتي پوستو او کلو ډزې وکړې. دواړو خواوو کې 4 ولسی خلک او یو هندي عسکر ووژل شو. د عراق د انتخاباتو کمیسیون نن د شنبې په ورځ ویلي دي هغې ډلې چې شیعه مذهبي رهبر مقتدا صدر یې په راس کې دی، د عراق په جنګ کې د امریکا په ضد جنګېدلی دی. د عراق په ملي پارلماني انتخاباتو کې زیاتره څوکۍ ګټلې دي. مقتدا صدر چې د عراق د کمونستانو سره د اصلاحاتو د ائتلاف خواته روان دی، 450 څوکۍ ګټلې دي. کانګرس ائتلاف د 40 څوکیو په ګټلو دویم مقام حاصل کړی دی، او د صدر اعظم حیدر علي بادي د بری ائتلاف 43 څوکۍ ګټلې دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د دې هفته په اولو ورځو کې ویلي و چې دا انتخابات د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د دې هفته په سر کې سیمه ته ورغله او ویل دي چې د امریکا د عراق د انتخاباتو د کمیسیون د رای احترام کوي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ژمنه کړې ده چې د جرمني او د روسیې د غازو د پایپ لاین د پروژې د بندولو لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د هر کوشش مخه بندوي. د دې خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
برلین او مسکو په شمال کې دوه پایپ لاینونه جوړوي سره د دې چې په 2014 کال کې د روسیې سره د کریمیا د الحاق پر سر اختلافات سته، خو روسیه به د دې پایپ لاین په وسیله شمالي اروپا ته ډیر طبیعي غاز صادر کړي. د امریکا چارواکو په دې اخیرو وختونو کې د دې پروژې په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده او هغو کمپنیو ته چې په دې معامله کې شامل دي خبرداری ورکړی دی چې بندیزونه به ورباندې ولګول سي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیونه اوري. د کوسوو یوې محکمې د جمعې په ورځ د نهو البانیایانو نه 8 تنه بندي کړل. دغو البانیایانو پلان درلود چې په 2018 کال کې د نړیوال جام په لوبو کې چې په ګاونډي ملک البانیا کې کېدلې د اسرایلو د فوټبال په ټیم حمله وکړي. د پرستینا د محکمې قاضي حمدي ابراهیمی د دې ګروپ رهبر په 10 کاله بند محکوم کړی دی. د کوسوو مقامات ویل دي قریب 180 تنه ادوای لا هم په سوریه او عراق کې د افراطي ګروپونو سره فعالیت کوي. د ټکساس چارواکو په یو ولس کلن زلمی د لسو کسانو د قتل تور لګولې دي. زیاتره دغه وژل شوي کسان د ټکساس د ایالت د سان انټونیو د لیسې شاګردانو. شاګردانو ویل امنیتي قواوو ټوپکوالا پیژندلې دي او د جمعې په ورځ سهار په 8 بجو د په سان انټونیو کې په لیسې باندې ډزې کړې دي. د ټکساس والی ویل دي چې پولیسو د دې زلمی په کور کې 14 کې وسایل هم پیدا کړي دي. کاسه هم چې د امریکا د جمهور رئیسات انتخاباتو ته لا د دوه کلونو نه ډیر وخت پاتې دي، هم د اوس دیموکراتانو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې د ماتې ورکولو لپاره د خپل کاندید د لټولو کار پیل کړی دی. د دې خبر تفصیل سید سلیمان شالولی.
تر اوسه لا د دغه ګوند فرنټ رنر یا د سر کاندید نه دی څرګند شوی. ترامپ هم په خپل وار کوشش کوي چې د خپل ملګرو مورال لوړ کړي. څو ځلې د سیاسي غونډو په دوران کې دا پوښتنه کړې پوهیږي چې په 2020 میلادي کال کې به زموږ نوی شعار څه وي. ترامپ بیا په خپله دغه پوښتنې ته ځواب ورکوي او وایي زموږ نوی شعار به دای چې له امریکا نه به یو بهترین هیواد جوړو. دا د ښاغلي ترامپ غوږو چې یوې سیاسي غونډې ته وینا کوله او د تیرو کال په موده کې خپل حکومت لاسته راوړنې تشریح کولې. دا د سنا په مجلس کې د دیموکراتانو د ګوند د یوې لوړپوړې غړې میرمن الیزابت وارن غږ دی. موږ نشو کولی چې په میلیونونو هغه امریکایان له پامه وغورځو چې د جمهور رئیس ترامپ او جمهوري ګوند لخوا دیموکراسۍ ته د نقصان رسېدو په وجه په غوسه شوي دي او بدلون غواړي. کله طبقو سره سم سږ کال د کانګرس په زمینی انتخاباتو کې جمهور غوښتونکي ماته وخوري، د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بعد د دیموکراتانو چانس زیات دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
او د برتانیې شاهزاده هری او میګن مارکل واده دي. نن دوی نن د لندن نه بار د وینسور په خار کې واده کوي. شاهزاده چارلس د شاهزاده هری پلار د میګن سره تر ستیج پورې ځي چې د نکاح مراسم اجرا شي. امریکایي اکتوري په دې هفته کې ویلي دي چې پلار باید د ناروغۍ له امله د اتلانتیک پورې غاړې کې لندن ته دومره سفر ونه شي کړی. شپږ سوه تنه هغه میلمانه دي چې د هری او میګن نږدې دوستان دي. 2500 نور کسان هم واده ته بلل شوي دي چې د قصر په میدان کې به ناست وي. په ممبای کې د مهیلا په نوم د خیریه مرستندوی ټولنې 4 تنه هم دغه واده ته بلل شوي دي. توقع کیږي چې د 1,00,000 نه زیات خلک به د وینسور په لارو کوڅو کې قطار ولاړ وي او زیاتره لا د وخت رسیدلې دي چې خخ ځایونه ونیسي. د میګن مور ویلې دي اغه د وډو کواله نه ویل شاهزادګۍ بشي او په قصر کې به ژوند کوي او وایي دغه د امداسي کیږي او دا ریښتینی افسانه ده. د وینسور پاشپزخانه کې د شتنه اشپزان د ملبنود لپاره ډوړې پخې. هر یو میګن په خپل د هر شي مزه سکلي او هر څه په دقت کتلې دي چې د ملبنو خه قدر شي. زیبا خادم، د امریکا غک آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان جوړ او عملي کولو ته چمتو سوی دی. د افغانستان حکومت خوشبینی شوه چې په سمه توګه دغه پلان عملي کېدل به په افغانستان او سیمه کې سوله او ثبات راولي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیمینیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان پلي کېدل به په افغانستان او د سیمې په هیوادونو کې د سولې او ثبات لامل شي. د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو همکاریو د دفتر مشر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل برنامې د مذاکراتو غړي امیر محمد رامین امریکا غږ ته وویل افغان حکومت به سږ کال یو ځل بیا له پاکستان سره د سولې او پیوستون د عمل پلان د تطبیق لپاره یو عملیاتي ناسته وکړي. ښاغلی رامین که څه هم د دغې ناستې وخت څرګند نه کړ خو زیاته یې کړه.
اکشن پلان خو اوس نهایي شوی، بله غونډې یوازې د اکشن پلان د تطبیق لپاره وي چې هغه غونډه به موږ اوس یو تاریخ باندې کار کوو چې دغه تاریخ باید وټاکل سي چې دواړه افغانستان او پاکستان د عملیاتي یعنی د آپریشنل په سطح باندې باید یو بل سره کښېني او دغه 15 ګروپونه چې دي دغه ګروپونه باید فعال سي.
د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي پر وینا د افغانستان او پاکستان د سولې پلان دوه اساسي برخې لري چې لومړۍ برخه یې تر ډیره د امنیت سولې او له تروریزم سره په مبارزه کې عملي کار کول دي او دوهمه برخه یې د همدې مسلو پر سر عملي اقدامات دي. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم په دې باور دي چې که چیرې پاکستان د سولې او پیوستون عمل پلان ته ژمن پاتې شي او په سمه توګه دغه پلان پلی شي دا به د سیمې هیوادونو د امنیت لپاره مهم ګام وي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید احمد غفور په دې اړه امریکا غږ ته وویل
یو مسله ده، هغه دا ده چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې باید تاییدي موجوده وي. کله چې پاکستان کوم اقدام کوي افغان حکومت باید د هغې تاییدي وکړي چې هغو د دغه تروریستانو پر ضد دغه عملیات شوي دي او دا په دغه سیمو کې شوي دي. زه فکر کوم که په عمل کې دا پلان پلی شي په دې کې مثلا نوره همکاري هم شته، اقتصادي همکاري هم شته، د باور رامنځته کول هم شته، په یو بل د تورونو نه لګول دا مسایل هم شته. نو که چېرته دا په عمل کې پلی شي او پاکستان حکومت دې ته ژمن پاتې شي زه فکر
د افغانستان او پاکستان د سولې او همغږۍ د عمل پلان څلورمه ناسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیالانو په ګډون د روانې لمریزې میاشتې په څلورویشتمه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوه. په دې غونډه کې دواړو خواوو د هغو اصولو په تعقیب چې کابل ته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په سفر کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې پرې هوکړه شوې وه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل پلان نهایي کړ.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 48 ولسوالیو پرته د افغانستان په نورو ټولو ولسوالیو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی دی. د دغه کمیسون چارواکي وایي د نوملیکنې د 3600 مرکزونو له ډلې 310 یې د امنیتي ستونزو په خاطر تړلی دی. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د ټاکنو د خپلواک کمیشن کمشنر سیټ اپیزولا شمی وی د دغه کمیشن د ټاکل شوی پلان لمخې د غوی په 15مه د افغانستان د 340 ولسوالیو له ډلې په 316 ولسوالیو کې د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو نوملیکنې بهیر پیل شوی دی. سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا راډیو سره په برکه کې په پاتې ولسوالیو کې د نوملیکنې د بهیر د نه پیلېدو علت دغه ولسوالیو ته د هوا له لارې د ټاکنیزو موادو په لیک کې ځنډ یاد کړ او ویې ویل چې ژر به د الوتکو له لارې دغه ولسوالیو ته هم ټاکنیز مواد ورسول شي.
سیمه ایزو ارګانونو ادارې چې موږ ته کوم رپورټ راکړی موږ مجموعا 340 ولسوالۍ لرو چې 316 ولسوالیو ته مو مواد رسولي دي او پاتې نورو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د رسولو لپاره الوتکو ته انتظار دی.
خاغلی شمی ویل چې د ټاکنو د خپلواکه کمیسون د پلان لمخې په لومړي سر کې په ټولو ولسوالیو کې د 3600 مرکزونو پرانیستل په پام کې نیول شوی و خو د امنیتي ستونزو په ګډون د یو شمېر عواملو له امله په یو شمېر ولسوالیو کې د نوملیکنې 310 مرکزونه بند پاتې شوي دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسون د ورید میاشتې 15مه د افغانستان د 40 ولایتونو په مرکزونو کې د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړ چې په ترڅ کې تر پرون ورځې پورې 2,900,000 رای ورکوونکو خپل نمونه لیکلی دی د ټاکنو په بهیر کې په کم شمیر د رای ورکونکو ګډون د ټاکنو خپلواک کمیسیون دې ته اړ کړي چې د ولایتونو په مرکزونو کې د نوملیکنې یو میاشتنۍ موده یو بلې میاشتې ته هم اوږده کړي. د ټاکنو سارې ادارې دا ګڼي چې د ولایتونو د مرکزونو پرتله په ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر د ډېرو ستونزو سره مخ کېدی شي. د پی پا په نوم د شفافو او عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په ولسوالیو کې د ولایتونو د مرکزونو پرتله ناامني زیاته ده.
دې ته اړتیا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اداري او عملیاتي چارو له پلوه او هم امنیتي ځواکونه د امنیت له پلوه متوجه واوسي. که موږ په همدې ډول پر مخ لاړ شو، دقیقا کوم لست چې به ترتیب شي، یو کمزوری او د رای ورکوونکو شمیر به ډیر ټیټ واوسي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمیرونو له مخې د 2,000,000 رای ورکوونکو له ډلې چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره خپل نومونه لیکلي 15% ښځې دي. کابل او ورپسې په کندهار کې په زیات شمېر رای ورکوونکو خپل نمونه لیکلي دي. بیا د نورستان او میدان وردګ ولایتونه د هغو ولایتونو په ډله کې شامل دي چې په کې تر ټولو په کم شمېر رای ورکوونکو د را روان ټاکنو لپاره خپل نمونه لیکلي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلې د میاشتې 18 د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو د ورځې په توګه ټاکلې ده. په افغانستان کې د ټاکنو په وړاندې د لوژیستیکي او تخنیکي ستونزو ترڅنګ امنیت هم د یوې لویې ستونزې په توګه ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر اینامه وایي چې په افغانستان کې د وري په 15 د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پیل راهیسې د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې تر 3 پورې د رای اچونې په مرکزونو باندې بریدونه کړي چې له امله 201 ملکي افغانان مړه او ټپیان شوي دي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
په افغانستان کې تیر اونۍ په اورښتونو او سیلابونو کې 2 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې په دې سیلابونو کې په 1400 ولایتونو کې څه باندې 1000 کورونه هم ویجاړ شوي دي. نور تفصیل د امریکا شخ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
ل طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په دغه هیواد کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د 1400 ولایتونو اوسیدونکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي دي. د دغه وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس او ویاند عمر محمدي امریکا غږ آشنا ته وویل چې په بادغیس، تخار، بدخشان، سرپل، جوزجان، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې 2 تنو د سیلابونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه ویل په تیره یوه اونۍ کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله د افغانستان په 1400 ولایتونو کې زموږ شاوخوا 2 تنه هیوادوال په خواشینۍ سره شهیدان شوي دي او 6 تنه نور تر اوسه ټپیان دي. 600 څاروي تلف شوي دي، 600 کورونه څه ناڅه وران شوي او 450 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت دغه چارواکي وویل چې په 1400 ولایتونو کې 1400 سیلاب ځپلو کورنیو ته بیړنۍ مرستې رسول شوي چې پکې غذایي مواد، خیمې، ترپالونه، روغتیایي مواد او د کور د اړتیا وړ نور وسایل شامل دي. ښاغلي محمدي د غرازو ویل شاوخوا 1500 کورنۍ چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ وې له خپلو کورونو څخه خوندي ځایونو ته لیږدول شوي او په ښوونځیو او جوماتونو کې ځای پر ځای شوي دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت استازي عبدالولي نیازي امریکا غږ آشنا ته وویل چې د دغه ولایت په راغستان، یاوان او ورګو ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه رسولي دي. د ښاغلي نیازي پر وینا په دغه ولسوالیو کې 100 تنو د سیلابونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی او 144 کورونه وران شوي دي. هغه ویل هسې روانې دي تر څو ټولو هغو کسانو ته چې کورونه یې له منځه تللي او ستونزې ورته جوړې شوي دي ورته رسیدګي وشي او بله دا معلومه شي چې څومره نور کورونه ویجاړ شوي دي. تر اوسه د دغو 100 کسانو کورنیو ته چې شهیدان شوي دي او 144 کورونه چې ویجاړ شوي دي یوه اندازه غذایي او غیر غذایي مرستې ورته رسول شوي دي. ښاغلي نیازي زیاته کړه چې لا هم په بدخشان ولایت کې ورښتونه دوام لري او په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د لا زیاتو زیانونو د اوښتلو امکان شته دی. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت د چارواکو پر وینا تر دې مهاله یې په مختلفو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره اړینې مرستې کړي دي او د راتلونکو احتمالي طبیعي پیښو پر مهال زیانمنو کسانو ته د مرستې رسونې لپاره چمتووالی نیول کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. ترکیه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال او د اسرائیل له خوا په غزه کې د خلکو د وژلو له امله سخت په غوسه ده. انقره د اعتراض په ترڅ کې له امریکا او اسرائیل څخه خپل سفیران رابلل دي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د دوشنبه په ورځ اسرائیلي ځواکونو 95 فلسطینیان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. دغه غوښتنه د تیرې اونۍ په پای کې وروسته له هغه وشوه چې ترکیه په غزه کې د اسرائیلي اقداماتو په غندلو کې یو مهم رول لوبولی دی. د دوشنبه په ورځ اسرائیلي ځواکونو 95 فلسطینیان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل.
وايضا تکلیف
په دې برسره د غسازمان باید د سرمنشي دفتر ته دنده وسپاري چې یو نړیواله خپلواکه کمیټه جوړ کړي څو د فلسطینیانو پر خلاف د اسرائیلي جنایتونو پلاټنه وکړي.
د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې پرونی د اسلامي همکارۍ او د سازمان په ورسره غونډه کې خبرې کولې وویل چې نړۍ باید پرې نګدي چې د اسرائیلو په ترهګرۍ کې د فلسطینی ځوانانو وژل وګوري. هغه هم ناراض بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو پر خلاف د اقتصادي بندیزونو غوښتنه وکړه.
زه له ټولو غړو هیوادونو غواړم چې د هغو ټولو هیوادونو په پارلمانونو، شرکتونو او اشخاصو اقتصادي محدودیتونه ولګوي چې د امریکا پریکړه عملي کوي.
په دغه غونډه کې د فلسطین صدر اعظم رامي حمدالله پر امریکا نیوکه وکړې چې د ستونزې یو حل نه بلکې یو برخه ګرځېدلې ده.
الذي يشكل اعتداء على حقوقنا التاريخيه
دا زموږ له تاریخي قانوني طبيعي او ملي حقوقو څخه سرغړونه ده. د کار د سولې په پروسه کې د امریکا د منځګړیتوب رول لمنځه وړی دی.
بلورته د ترکیه جمهور رئیس د جمعې پروسه په استانبول کې خپل زورګونو په لګانو ته په یو وینا کې د مسلمانانو د پیوستون وختنه وکړه.
که د اسرائیل د دولتي ترهګرۍ مخه ونه نیول شي نو نړۍ به په یوه داسې ځای بدل شي چې هیڅوک به ځان پکې خوندي احساس نه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت دغه کړکیچونه بې اهمیته وبلل او وی ویل چې د ترکیه هیواد د امریکا لا هم یو مهم متحد دی. تیره اونۍ زیات شمېر ترکانو په استانبول او انقره کې غونډې وکړې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقالولو او په غزه کې د اسرائیلي عسکرو د اقداماتو پر خلاف اعتراض وکړي. ترکیه همداراز له واشنگتن او تل ابیب څخه خپل سفیران وغوښتل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وايي امریکا او شمالي کوریا لا تر اوسه د راتلونکي میاشتې د عالي غونډې لپاره ترتیبات نیسي. ترامپ د خپل سلاکار ادعا رد کړې ده چې وایي د شمالي کوریا سره اټومي موافقه به د هغې موافقې ماډل وي چې په 2003 کال کې د لیبیا سره سوې وه. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
ترامپ د پنجشنبه په ورځ د ناټو د مشر یان سټولټنبرګ سره په ګډ مطبوعاتي کانفرانس کې د خبرو په ترڅ کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د پلان شوې غونډې په باره کې نامعلومات ومنل. جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي
We are continuing to negotiate in terms of location. The location, it's to where to meet, how to meet, rooms, everything else. And they've been negotiating like nothing happened. But if you read the news...
من د زه په باره کې خبرو ته دوام ورکوم. چیرې غونډه وکړو، څنګه غونډه وکړو، په دې کې بل هر شي ته زه ورکول کېږي. او دوی داسې خبرې کوي چې هیڅ شی نه دی واقع شوی. مګر کې یو څوک ورځپاڼې ولولو نه ښایي چې څه شی نوې پیښ شوې وي. زه تاسې ته لا تر اوسه څه نشم ویلی. زه به تاسې ته په لنډ وخت کې ووایم. د شمالي کوریا لوړ رتبه مامورانو د ترامپ سلاکار جان بولټن په دې خبره ملامت کړ چې د شمالي کوریا د تشویقولو لپاره به د لیبیا ماډل کار ورکړي چې خپل د اتومي وسلو له پروګرام نه لاس اخیستی و. په عراق باندې د امریکا په مشرۍ تیری نه وروسته د لیبیا مشر معمر قذافي په خوښه د خپل هیواد د کیمیاوي او اتومي وسلو له پروګرام نه لاس واخیسته. ترامپ ویل په دغه موافقه کې په قدرت کې د قذافي پاتې کېدل شامل نه و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ بیا وایي
This would be with Kim Jong Un something where he'd be there, he'd be in his country, he'd be running his country would be very rich, his people are tremendously
د کیم جونګ ان سره به داسې وڅوشي چې دا به د غلطوي، دا به په خپل هیواد کې وي، دا به د خپل هیواد مشري کوي، د ده هیواد به ډیر غني وي، د ده خلک ډیر زحمتکش دي. قذافی په 2011 کال کې هغه یاغان وو چې امریکای ملاتړ کوو. ټرمپ خبرداري ورکړه چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام بند نه کړي نو دا به عواقب ولري.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وایي.
درنو اوریدونکو، د کندوز په ځینو ولسوالیو کې اوس هم ډېر کم خلک د چشاک پاکې اوبه لري. د سیمې اکثره مالدار اوسیدونکي د بارانونو له اوبو څخه د چشاک لپاره هم استفاده کوي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د قندوز د خانابات او دشترچی ولسوالیو د للمی اوسیدونکي د څښاک خوږی او پاکی اوبه نه لري. د دشترچی خلک د بارانونو او نهرونو له اوبو څخه د څښاک لپاره استفاده کوي، خو د خانابات د للمی خلک بیا 10 لیتره د نهر خوږی اوبه په لس افغانۍ اخلي. د قندوز ټول هغه اوسیدونکي چې دښتو کې باد دي د څښاک خوږی او پاکی اوبه نه لري. د دغه ولایت په دښتو کې ترخی او تروی اوبه په اسانۍ پیدا کیږي، خو خوږی اوبه یې له 400 متره څخه هم تر ځمکه لاندې دي. د دشترچی ولسوالۍ د مختلفو سیمو خلک چې د څښاک پاکو او خوږو اوبو ته لاسرسی نه لري وایي چې دوی د ناپاکو اوبو د څښاک له امله په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي.
زما نوم عبدالرحمن دی. اوس خو لاخه د نیر کې اوبه زیو ورځې مونږ د باران اوبه څکو. د سرک د غاړې اوبه، سرک د غاړې باندې بارانونه کیږي، د اوبه جمع کیږي، دغه اوبه مونږ څکو. فقط مونږ نه لکته وزیر خان جم ده، بس هغه لاوزونه لري. دا سرک غاړه کې چې مونږ سفراتی دغه دا گزاره ده، سنار نه لیند هغه اوزونه لري. تاسو چرته د مالداري ژوند دی؟ او بس دغه اوبه څکو چې هلته کیږي رڼې شي.
ما نوم حاجي شیرین. خلک دغه نار اوبه څکو، دا دم اوبه ولاړې دي، دمی اوبه دي، دغه عمر څکو. یو سړی نه سمواله کاغذ د سا اوبه لري یا بل شی ولري.
حبیب الله شاروان د بیلې چې شو ساګامو جوړ کړي آباد نه دي، وران دي ساګان. بیا دایلی چې شاو خام شادي کاری ده نن نه بیلا ده، د بیلې وبسکو او کودغره مو جوړ کړي دي. پکات په 3 متر کې وزي، په 4 متر کې وزي زام دی دغه وبسکو.
نو ما شومان نه مریضان کې
مریضان مریضان چې دغه تمام ورات موږ دغه خوځه غار تر روان یا دل تر روان کې نه نکته یا ډاکټر ته باز دغه دوا چې کوو په دغه مرزي دي شامه تر ته پیښ شي. دا مو تکلیفونه
د دشتیرچی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو ډاکټر عبدالکریم وایي چې د دغه ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو د خلکو اساسي ستونزه د پاکو اوبو نشتوالی دی چې له امله یې اکثر خلک له ستونزو سره مخ دي.
د ارچی د ولسوالۍ د خلکو همدغه مشکل د صحیح اوبو نشوالی ده. صحیح اوبه نشته، ماشوم زی د نار نه اوبه وړي. چې موږ د سرک د غاړ نه چې د موټر په ټایر کې اوبه درېدلې دي، ا د موټر د ټایر په عرابه کې هغه اوبه دی وړي بغیر د دې نه چې جوش شي. ځکه د اوبو جوشول بل یو عادي منبع غواړي، ګاز، لرګي. او هغه منطقې ته کتور چې د سره پکې ونه شته نه، نو چې ونه پکې نه وي د ګاز د اخیستو قدرت ونه لري، ناګزیره بله چاره نه لري کنه. همدغه قدا اوس اوبه وسکي.
څو کاله وړاندې دشتیارچی ولسوالۍ دښتې ته ورته وه، خو اوس په دغه ولسوالۍ کې شینوالی زیات شوی دی. په نهرونو کې اوبه راغلي او خلک په زراعتي ځمکو کې په کر کیله بوخت دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د وروسته پاتې کېدو یو لامل ناامني ګڼل کیږي چې د بیا رغونې او نورو هغو کارونو مخه ډب کړي چې د خلکو لومړني ضرورتونه ګڼل کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د سو خبرونو سرخط لرو. د بی سرحد خبریالانو ټولنې ویلي دي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د امنۍ د نامنۍ په زیاتېدو سره مطبوعاتچیانو او خبریالانو ته په خطرونو کې زیاتوالی راغلی دی. په تیرو دوه نیمو کلونو کې 6 افغان خبریالان وژل شوي دي. د جلال آباد د کرکټ په لوبغاړي کې په 14 کې 8 تنه وژل شوي دي. په جلال آباد کې د سپین غر کرکټ لوبغاړي کې په 14 کې 8 کسه وژل شوي، 15 نور زخمیان دي. د کرکټ په دې لوبغاړي کې د رمضان کپ مسابقه روانه وه. د ریټرز خبری آژانس ویلي دي چې بیلتون غوښتونکو رهبرانو نن د شنبې په ورځ د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په خلکو باندې غږ کړی دی چې ټول کاروبار بند کړي. دوی د نریندر مودی په سفر باندې د اعتراض لپاره چې د لداخ په غرنۍ سیمه کې وو د اعتراض لپاره دغه غږ کړی دی. د عراق د انتخاباتو کمیسیون نن د شنبې په ورځ ویل هغه ډلې چې شیعه مذهبي رهبر مقتدا صدر یې په راس کړی، د عراق په جنگ کې د امریکا په ضد جنګېدلی، د عراق په ملي پارلماني انتخاباتو کې زیاتره څوکۍ ګټلې دي.
قدر من اوریدونکو زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارم.